السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په سر کې تاسو د ازادي او اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د پروګرام یو برخه اورئ، او روس پسې بیا د یونیسف په مرسته د یوې ډرامې یو برخه اوریدلی شئ. په سر کې په مخړې د سات خبرونو ته، د طالبانو یو چارواکي ویلي تازه په کابل کې څون جونې او خځې د دوی په ټکو نامناسب حجاب له کبله توقیف شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یو امنیتي مسؤل احسان الله ثاقب له قوله پرون چهارشنبه راپور ورکړی چې ویلي دي دغه میرمنې او نجونې د خزینه پولیسو په مرسته توقیف شوي دي. اژانس زیاته کړې چې د طالبانو دغه چارواکي پرون د کابل په دشتي برچي کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړې، خو د نیول شوو نجونو شمیر نه دی په ډاګه کړی. فرانس پریس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو ویاند عبدالغفار سباون په حواله ویلي چې توقیف شوو ښځو ته یوازې د حجاب سپارښتنه شوې. طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د اجباري حجاب په ګډون یو شمیر محدودیتونه لګولي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو د دوی حکومت له ښځو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړی دی. طالبانو نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز کار کولو منع کړي او له محرم پرته یې د هغوی په لرې سفرونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس باب نوی جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته وسپارل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت سیمو کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې ویجاړ شوي وو. په هرات کې په تیره اکتوبر میاشت کې سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زنده جان، کوشک، رباط سنګي او نورو ولسوالیو کې ویجاړ شول. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماخام خپل لمړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو پیلېږي. افغانستان او هندستان درې شل اوریزه لوبې لري چې لومړۍ نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او دریمه وروستۍ د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي اغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته په سره سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دوی له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو ویلي تر هغو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړې چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځه سرغړونه کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د ژمي په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې وروستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکي سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکوښو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري،
خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته پریښې دي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټ تاثیر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا د تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودي ته عمل ده کړي افغان کډوالو د پاره چې هغو سره ځوانان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه اوبه څښنه نه خوراک دي نه څښاک کې نه د اوداسو کوم څه دي ستا نه د خوراک د څښاک ستا نه سرپناه ستا نو خدای دې وکړي چې تاسو د هغه بدرګه کړئ او تر چارواکو ورسیږي. والسلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د اوبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله وسخنیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بېسفرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښې دي او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخدا چې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچه ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي باره مو ایلکي یار به پرېږدي نه، یا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان یې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلکي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته، د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شي وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
اورېدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډېره ده څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مدفي سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستې په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هلکه د کډوالو بحران دی او هلته داخلي بېځایشي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځای شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو دی خو خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل اوس نه په پام کې ونیول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا دا، او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلط
متفق سبب بخیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي
عمدتاً رول پکې دی حکومتونو او دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس معنی نړیوالو مرسته کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري چې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولرئ سالم اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولرئ نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي مګر تاسو اوس حال دی نه چې په افغانستان کې د شرایطو رقم اصلي څیره چې دا تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي
مننه متفی صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي دا به ډیر زیات مناسب وي چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم د دون له همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي دوی نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي او دې لپاره هغه همغږي نشته ده نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي
السلام علیکم ورحمت الله زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډیر دي د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو نو ډېر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور سره چې موږ ته کلینیک راکړو سي آیا تا نه غل ډیر ورنه مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ ته کلینیک سره پته تکلیف کوي نو کته موږ پیغام ورسوي
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خو دا یو چیز ما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډوي په اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړي په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت د دیشو ولسوالی څخه خبر کوم دیشو ولسوالی ته افغان بیسم خبر اوریدل د انټرنیټ ډیر کمزور دی خپل خو بند وشه ورلا کی موږ ډیر کمزور یم مرسته مصرف کی او شی نه صفاکی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
د زده یو ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملاران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی اوس خدای وسیدم کی ما درته موږ په کلی کې خاده ده بیسیم ولاړه ده د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې ورځورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیادت مرشدی؟ خوشحاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکاران وي، زموږ سره رابطه وکړي او دې بارې کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز زراعت شرشو له سره خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. نزمک په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کترې وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام اللہ امنی کی ہلے ولا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزول سوال اس کی نت کلی سے دون کا زمج رخا دیر پات فلاکا د نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زاد پھلو چروا کو زخدا ہلے درم سدا مون تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکون کوم سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورو دیو مې کوم مرستې ورکړې ده د غریبانو او د کندو پلانو باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي. نو ساس د زادی راډیو نه خو زه په دغه ایو ټی وی کې هغه د چارواکو ورسې سایا دا دې په ځای ته کار کوي او په دې پیټه ته دا کندو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غواړ زلې باندې کار وکړي په جوړ کې او دا سلو کار کوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه څه سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له سره په تماس کی نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0922 41 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0922 41 1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلور ویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-0 بله شمېره وایم 0-2-18-1-3-4. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روښ خوشاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې 12 کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي، په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکراروم، عربی شماره ده 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0-13-125-9-0-13-125-9. وسلام اللہ پاک تاسو ته اجر درک.
آزادی رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ دایګي کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا 23 کال دی. پرنګ غنم رنگ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-90-94-15-1. 0-80-22-23. 0-90-53. د واټساپ شمیره ده 0-90-94-15-1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی درې خوب سګونه زما شومان نظر دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله یو سم نست او خپل کورشته
د واتس اپ شمیره